په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو یو بل خبرونه تمو زنوري اسنوري هر کله کوم مخکله دې چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي طالبانو په افغانستان کې د جنسیت په اساس د ښځو ځپلو ته قانونیت ورکړی دی. بنت دا څرګندونه نن وروسته له هغې وکړه چې په جنیو کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډه پیل شوه. بنت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د جنیو غونډې ته وویل چې طالبانو د ښځو ځپل په سیستماتیک ډول عام کړي او ښکاري چې په ټولو ملکي وګړو حملو ته چې د په وینا د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول بلل کېدای شي قانوني بڼه ورکړې ده. په افغانستان کې د بشري حقونو په تېره د ښځو د وضعیت په اړه په ژنو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډه نن پیل شوه او بنت غونډې ته په خپل راپور وړاندې کړ. د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار محدودیتونه د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ ده. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د ایران د بهرنیو چارو سرپرست وزیر علي باقری کني سره د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقید ټلیفوني خبرو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخی نن په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې ښاغلي کني د ایران اسلامي جمهوریت د فقید ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر د جنازې په مراسمو کې د اسلامي امارت پلاوی له ګډون مننه وکړه. دغه سفر د دوړو غونډوي هوادونو او ملتونو ترمن د خو او رغند اړیکو ښکارندوی وباله. د ښاغلي بلخی اپ خبره کانیو د غزې په اړه د دوړو هوادونو مشترک موقف وستای او هلی خو د اسلامي نړۍ نور هوادونو هم د غزې د مظلومیت په اړه خپل غږ پورته کړی. خغلی بلخی د غراز لیکلی چې متقی هغه ته ویل چې د دوړو هوادونو ترمنځ لازم ده چې همکاري پیاوړي او غښتله شي. په ایران کې په یو روغتون کې د اور لګېدو په نتیجه کې 9 تنه مړه شوي دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې اور نن سه شنبه ماسپښین مهال د رشت ښار په قائم روغتون کې لګېدلی و چې د ایران د دولتي تلویزیون د خبر له مخې په مړو شوو کې شپږ تنه ښځې او درې سړیان دي. د رشت د اور وژنې د ادارې مشر شهرام مومنی ویلي چې د روغتون تر ځمکې لاندې خونه کې چیرې چې د جدي پاملرنې واټ فعالیت کوي د برېښنا سرکټ د خرابوالي له امله دغه اور لګېدلی. هغه ویلي چې د بیړنیو چارو کارکوونکو د ناروغانو او د روغتون د کارکوونکو په ګډون له 140 زیات کسان ژغورلي چې 140 په نورو روغتیایي مرکزونو کې بستر شوي دي. د روسیې د تاتارستان جمهوریت سترې محکمې د ازادۍ راډیو د روسیې څانګې د خبریال السو کورماشو واده استناف هغه غوښتنه رد کړې چې د دې د توقیف د مودې د تمدید د حکم په وړاندې کړې وه. قاضی رضوان یوسفوف نن د تاتارستان د مرکز کازان د نهایي محکمې هغه حکم تایید کړ چې د میرمن کورماشو واده توقیف مودې د اگست میاشتې تر 15 پورې وغځوله. کورماشو په پراکري ازادي راډیو په مرکز کې د ژورنالیست په توګه کار کوي او د روسیا او امریکا دوه ګونی تابعیت لري. نوموړي چې د 2023 کال د اکتوبر 13 رئیس په توقیف کې د تورن د چره بهرني ایجنټ په نوم قانون څخه سرغړونه کړې ده. میرمن کورماشو د ازادي اروپا ازادي راډیو چې نوموړي کار سره کوي او د هغې پلویانو دا تورونه رد کړې دي. راپور نوای روسیې په جنوبی ښار آزوف کې د تیلو په یوه زیرمه کې د اور لګېدو اله د اوکراین د ډرون یا بی پیلوټ الوتکې بریدو. د اوکراین امنیتي سرچینو نن د ازادي راډیو اوکراینی څانګې ته وویل د اوکراین د امنیتي خدماتو ادارې اس بی یو دا برید د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د څو ډرونونو په وسیله وکړ. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي نن په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته خپل راپور کې په دې هیواد کې د ښځو وضعیت ته کارن ورکوونکي وباله.
د طالبانو لخوا د جنسیتي ظلم د سیستم بنسټیز کول باید د انسان وجدان ته ټکان ورکړي.
دا چې دا ډول راپورونه به په افغانستان کې د ښځو پر روان وضعیت کې کوم بدلون راوړي له یوې ښځینه فعالې سره مو مرکه کړې ده.
دوی باید طالبانو سره خبرې وکړي، دو هغوی باندې فشار راوړي، ځکه چې دا ډېر مهم ده، دا ډېر حیاتي ده د نجونو لپاره، د ښځو لپاره په افغانستان کې.
د افغانستان د یو شمېر سیمو سیلاب ځپلي وایي د نورو اړتیاو تر څنګ تر اوسه سرپناوی نه لري.
کور مې اوبه رالې، کور شان مې ټوله اوبه وړه، سره خیمې د سوي سره باندې وروره، لکه دا سر وور دی.
په کندوز کې بزګران وایي د هندوانو پالیزونو سکل خو حاصلات ورکړي خو سم بازارونه لري.
سکل هندوانې موږ اصل زیات ده تقریبا 40 جریبا 500 جریبا ځمکه موږ هندوانې کړې دي. موږ خاص لرو چې موږ سره کومه کې تخمه موږ تراکي.
او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په سعودي عربستان کې د حج وروستي مراسم ترسره شول.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ ام په دې هیواد کې د ښځو وضعیت کان ورکونکي هوباله. ښاغلی بینټ نن په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډې ته خپل راپور وړاندې کړ. په دغه راپور کې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت او د طالبانو لوري پر ښځو او نجونو د بندیزونو او د دوی د حقوقو د سرغړونو په اړه مفصل معلومات ورکړل شوی دی. د بلې خوا د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار د طالبانو محدودیتونه د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندنې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ بلل کیږي. یو شمیر خزینه فعالان دا ډول راپورونو ته خوښي دي خو وایي چې باید په افغانستان کې دوی په ژوند کې عملي بدلون رامنځته کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینیت دغه هیواد د ښځو او بشري حقوقو په اړه د سې شنبې په ورځ د جون په 13مه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته خپل راپور وړاندې کړ. ریچارډ بینیت په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت ټاکون ورکونکي وبال او طالبان یې د ښځو او نجونو د حقوقو پر نقص تورن کړل.
Taliban's institutionalization of its system of gender oppression should shock the conscience.
The Taliban ul khwad da jinsiyati zulm da system ban satis kawal bayad da insan wajdan ta takan war kri da zumuk da tolo dan da che prekanda ga mun por ta kru da afghan khazo aw juno ta chang wadrigu amelini hisab wa kawlo ta al kru aw da tolo la para karamat barabari aw adalat ta'min kru.
نوموړي په دغه راپور کې د زده کړو په برخه کې د انجونو پر وړاندې محدودیت، لکاره د خزو منع کول، روغتیايي عدلي او قضایي سکتور ته د خزو نه لاسرسي او غني نورې بشري ناخوالې یادې کړې. بنیت په خپل راپور کې وویل چې له 2021 میلادي کال راهیسې د انجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز د جبري ودونو پر انجونو د ظلم او ستم د زیاتېدو پر هغوی د جنسي تیری او جنسي زورونې پیښې زیاتې کړې او ورسره د نسل پر بنسټ د افغانستان په ټولنه کې دا پدیده داسې ناوړه عواقب لري چې جبران به سخت وي. اخو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه په دې ناسته کې وویل چې په افغانستان کې روان کړکېچ د راپور کېدو ترڅنګ د پراخو سرغړونو د قربانیو لپاره حساب او عدالت تضمینولو ته هم اړتیا لري.
دا راپور ښیي چې په اوسنیو شرایطو کې د بنسټیزو بشري حقوقو د سختې سرغړونې په برخه کې د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو حل لپاره مکلفیتونه ډیر شوي. دوی باید د طالبانو نورمال کولو یا مشروعیت ورکولو نه ډډه وکړي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ننه یو شمېر نجونې او د ښځو د حقونو ځینې فعالانې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د بشري حقوقو راپور مهم بولي خو وایي چې د دوی د حقونو تضمینیدو لپاره باید په عملی لارو چارو هم غور وسی. د مزار شریف اوسیدونکو او د لسم ټولګي زده کوونکو نادیه چې اوس لزده کړو محرومه ده ازادي راډیو ته وویل
بشری حقوقونه غوندونه ده تمل چې د موږ حقوق لپاره باید تل تباس وشي. ان تعلیم او د استقرار حقوق لکونه لپاره باید تل تباس وشي ترڅو کې داخلي چې موږ د استقرار او د تعلیم لپاره خپل وجود کلرونه هله نشو.
په کابل کې د یو انلاین خصوصي خوانځي مشر او د ښځو د حقوقو فعال فاطمه محمدي ازادي راډیو ته وویل
زما خوشنانه دی او ښځه په توګه چې په افغانستان ژوند کوي دا دی چې یوازې راپور جوړول موږ ته هیڅ ګټه نه لري او زموږ ژوند بدلون نه کوي. راځه موږ ته عملي ګامونه پورته کړه.
طالبانو لا د ریچارډ بینیت د غراپور په اړه څه خبرګون نه دی خودلای. خود دوی د حکومت چارواکو بیا مخ کې جیرای غراپورونه رات او یای د افغانستان لو واقعیتونو لري بللی چې د طالبانو حکومت او چارواکي پکې د خزو او بشري حقوقو پر نقص تورن پیژندل سوي وو. طالبانو په افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ لپاره لرستل شپږم ټولګي پورته تر په هنتونه دنجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولای دی. د غراسي په ډیرای دولتي او غیر دولتي ادارو کې خزي لکارکولو منع کړي او له شرعي محرم پرته د دوی د سفر ورزشي لوبغالو ته د دوی پرورتک او نور کان محدودیتونه لګولې دي.
و امر دل چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت نن په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته خپل راپور کې به هیواد کې د خزو وضعیت ټاکن ورکونکي غواله په اړه مخکې د خزینه فعال یو خبريالې خدیجه امین سره مرکه وکړه او لمړی می ترې دا پوښتنه وکړه چې دا ډول راپورونه د دې په ان په افغانستان کې د خزو پر روان وضعیت کې کوم بدلون رامسته کولای شي
دا یو مثبت ګام دا چې د دغه راپورونه که خپل شي چې د افغان میرمنې د افغان شوې وضعیت په اړه ارڅن چې طالبانو همیشه ویل دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو هر څه سم دي خو د شادو پر وړاندې تاوتریخواله او د شادو پر وړاندې محدودیتونه چې د طالبانو لخوا د شوې ده مونږ پوهیږو چې وضعیت هر ورځ خرابېږي او دا چې نن دا گزارش خبريږي زه امید لرم چې دا یو مثبت تغییر ولري په د افغانستان د شادو پر وضعیت باندې ځکه چې مونږ یې ګذادري کاله چې په افغانستان کې څه وضعیت څه حالت په افغان شادو باندې پېښو نو دا گزارشونه د سبب ګرځي چې طالبان باندې فشار راشي ځکه چې طالبان خو هیڅ په هیڅ خبرونه پیږي او هیڅ هم نه قبولوي او دا غوي په نظر افغانستان کې هر څه نورمال ده نو زه هیله لرم چې دا یو مثبت اغیزه په د افغان شوو په ژوند کې ولري
دغه د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي خپل راپور داسې مهال خبروي چې څه کم دوه اونۍ وروسته به د دوحې درېم غونډه پیل شي دا غونډه هم ویل کېږي چې تر ډیره په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیره د نجونو او ښځو د زده کړې او کار باندې متمرکز ده د ملګرو ملتونو چارواکو ویل دي خو له بلې خوا د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس د ښځو د برخې مسؤل ویل دي چې هیدربار نړیواله ټولنه په یو ډول باندې طالبانو ته ځینې د امتیازونو ورکولو په خاطر چې وکول شي هغه په دې غونډه کې ګډون وکړي یا هغه واڅوي چې په دې غونډه کې ګډون وکړي د خزو د حقونو له موضوع څخه یو څه ځان لري کوي آیا دا درسته ده
طالبان خو ویل دي چې مونږ نه غواړو چې د شزو پاکل کاسو خبرې وکړي په هغه څه یو نشست کې یو کانفرنس کې ګډون وکړو زه دا فکر کوم چې طالبانو یې علاقه مند نه لري چې د شزو پاکره خبرې وکړي ځکه چې هغه شزو خپل ګراوګان کې نیولای دا چې هر څو غواړي خپل سیاسي اهداف ورسېدل لپاره شزو خپل ګراوګان کې نیولای دي دا په دې معنی ده چې هغه هیڅ دلچسپي نه لري طالبان چې د شزو پاکره خبرې وکړي یا هم په داسې کانفرنس کې ګډون وکړي چې د شزو پاکره غوښي او دا څو کومه کونه چې هر څه دي طالبانو ته چې دوی آماده شي د شزو پاکره خبرې وکړي دا فکر نه کوم چې امکان لري ځکه چې طالبانو په دې باور نه دي چې شزو حق لري په افغانستان کې او موږ ګورو چې دا درې کال څنګه تیر شو او هر ورځ وضعیت خرابېږي
د طالبانو د واکمنۍ لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه د درې کال دغه په پوره کېدو دي فکر کوي چې نړیواله ټولنې په تیر بیا د ملګرو ملتونو ځانګړو استازو چې د افغانستان لپاره د بشري حقوقو هغه باندې څارنه کوي او وخت نا وخت د دول راپورونه خبروي آیا کافي حل ځل کړی دي چې په افغانستان کې د خزو اوسنۍ وضعیت کې بدلون راشي
نه که هغه واقعي حل ځل کولای وای نو په دې درې کال کې څه بدلون راتله د درې کال کې چې چنجوري مکتب ته نشي تلای درې کال ډیر وخت دی نو په دې کال کې یو د دوی گزارشونه نشروي دوی باید عملی وکړي دوی باید طالبانو سره باید خبرې وکړي دوی هغه باندې فشار راوړي ځکه چې دا ډیر مهم ده دا ډیر حیاتي ده د انجونو لپاره د شزو لپاره په افغانستان کې لیکن دا گزارشونه دا ټول وخت ځای کول دي دومره هم باید چې مونږ ورته هیله مند یو غنلري فائدہ نه لري نو دوی باید طالبانو سره باید جدي خبرې وکړي ځکه چې دا سه هر ورځ تیریږي دا درې کال تیر شو مو بغورو چې څو څو کالونه تیر شوی دا نو دا ډیر مهم دی چې باید طالبانو باندې فشار راشي او هغه با سره خبرې وشي ځکه چې دا کومکونه هر څه چې د افغانستان کا افغانستان ته لیږي چې باید طالبان قانی شي دا فکر کوم چې یوازې طالبان لپاره باج ورکړ دا او طالبانو پیسې اخلي نو عملی کار هیڅ نه کوي.
خزینه فعال او خبریاله خدیجه امین و
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به د حج مراسمو ته مخه کړو. نږدې 2 میلیونه مسلمانان نن په مکه مکرمه کې د شیطان د څلي په ویشتلو سره د حج وروستي مراسم پر ځای کړل. دا مراسم په داسې حال کې ترسره شول چې د غزې جګړه تر اوسه پای ته نه ده رسېدلې او همداراز په سعودي عربستان کې د تودوخې څپې حاجیانو ته انساني تلفات اړولي دي. نور بل احمد تکلو ورو
په مکه مکرمه کې نن د شیطان د ویشتلو او د کعبه پر شاوخوا د طواف الوداع وروستۍ ورځ وه چې ورسره د حج مراسم هم پای ته ورسېدل. د شیطان د څلي ویشتل چې مکې ته نږدې د مینا په دښته کې ترسره کیږي د حج له وروستیو مراسمو څخه دي چې له شیطان او ګناه څخه د لریوالي سمبولیک هدف لري. دا مراسم سکل په غزه کې د اسرایلو له پوځي عملیاتو سره چې د منځني ختیځ ټوله سیمه یې د جګړې پولو ته نږدې کړه هم مهاله وو. اسرایلو په غزه کې پوځي عملیات د تیر کال د اکتوبر په 8مه وروسته له هغه پیل کړل چې حماس ډلې پر قلمرو برید وکړ. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. مصري حاجی ایمن عبدو اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل چې دای د فلسطینی ورونو د بریا لپاره دعا کوي.
طبعا في من اهم الدعاوى طبعا اخواننا في فلسطين، طبعا زمات الكل مهمه الدعاء ده فلسطين برونو لپاره مش دعا ورتكم جعل تعالى دوی پر خپل دشمنانو بریالي کړ.
سکل د حج مراسم د دوبی په سخته ګرمۍ کې تر سره شول. د سعودي عربستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل لمخې نن به په مکه او شاوخوا ښارونو کې د تودوخه درجه د سانتیګراد 30 درجو ته ورسیږي. د نننیو مراسمو پر مهال حاجیان په تیره سپینګیری او سپینسرې خځې د ډېرې ګرمۍ له کبله بې سده شول او د علاج لپاره د روغتیایي ټیمونو مرستې ته اړتیا پېښه شوه. د اردن د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې اووه وګړي یې د تودوخې له کبله مړه شوي، چې له دې سره په حج کې د مړو شویو اردني حاجیانو شمیر 1400 ته لوړ شو. اردن د خپلو 9 نورو وګړو د مړینې د علت په اړه څه نه دی ویلي. همدارس ایرانی رسنیو نن راپور ورکړ چې یو لستنه ایرانیان د تودوخې له کبله مړه شوی او څلورش نور روختون تر سوال شوی دی. د سنګالی رسنیو د راپورونو لمخې د دې هواد درې وګړي هم د تودوخې له کبله په مړو حاجیانو کې شامل دي. د سعودي چارواکو په وینا هلګولا او په خیمو کې اور پیښې په تیرو دیرشو کلونو کې په مکه کې د حاجیانو د مړینې تر ټولو مهم عوامل او ځکه نو دوی د تاړ شول چې هلته نوي تاسیسات جوړ کړي، خو اوس دوی له نوې ننګونې سره مخامخ دي چې حاجیان باید له خورا زیاتې تودوخې څخه خوندي کړي. سعودي چارواکي وایي سکل د حج په مراسمو کې له 13 لکو ډیرو مسلمانانو ګډون کړی و چې په دې ډله کې شاوخوا 14 لکه کسان د نړۍ له 22 هیوادونو څخه او له 2 لکو زیات نور د سعودي عربستان له نورو ښارونو څخه هلته ورغلي وو.
راپورونه مرکی او اوریدونکو
دغه راز د حج په سګنۍ مراسمو کې د افغانستان شاوخوا 10000 حاجیانو ګډون کړی دی. نن هم په افغانستان کې د لوی اختر دوهمه ورځ ودا چې په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو د اختر د دوه ورځې څه ډول منځلي نور په دې رپورت کې وو.
اختر د افغانانو ترمنځ د خوشحالۍ ښه پلمه ده، خو په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې یو شمېر افغانان وایي سږنی اختر د تیرو هغو په پرتله کمرنګه و. دوی اقتصادي ستونزې، بیکاري او د طالبانو د حکومت له لورې لګول شوي محدودیتونه د اختر د نمانځلو لپاره د خلکو د نه لیوالتیا اصلي لاملونه بولي. د پروان ولایت اوسیدونکی عصمت الله سعادت وایي له سږنی اختر یې خوند نه دی اخیستی، ځکه په ټوکو یې له پوهنتونه د فراغت سند په لرلو لا هم نه دی توانېدلی چې کار عمومی
وی داره چی بکنه که شکمت گوش نباشه، وی داره چی بکنه که پول نداشته باشی.
هغه اختر به چکری چی خیطه دی وگی بی، هغه اختر به چکری چی پیسی و نلری، او هغه اختر بلا چکری چی تب استعداد، زواک او اسناد و لری، خو کلا چی دولتی ادارو تا ده کار لپار ورشی او بس هم خالی وی، خو تا وی گی کلا امارت سروی تا منو کننو تا نمنو.
ده پنشیر ولایت اوسیدون که شریفه وی هغه اخترون چی ده طالبانو پا واکمنهی که تیر سوی ده خلکو لپار ده خوخی ور ندی، چکا پا خبره ده طالبانو ده حکومت لولو دی لگول سوی طولنیز محدودیتونه د دې لامل سوي چې خلک اختر منځلو ته زړه خنه کړي.
محدودیت ها که هر روز بیشتر شده میره، تنها بر زنانی که محدودیتونه چې ورځ بلې ته زیاتیږي، نه یوازې چې پر ښځو بلکې پر ټولو لګول شوي مالیات دي او ځینې نور محدودیتونه چې موږ یې وینو او شاهدان یو. له خلکو سره د طالبانو چلند ګورو چې څرنګه دی، او ګورو چې خلک په دې وروستیو کې څومره ناهیلي دي چې د اختر لمانځلو ته هیڅ چمتووالی نه لري.
د لغمان ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې بې وزلي او د طالبانو له لوري د خلکو ځورونې خلک ناهیلي کړي او اختر ته د دوی خوشبیني کمه کړې ده.
سادي مشکلات چې خلک واقع ډیر ځوروي، خلک د خوړلو ډوډۍ نه لري، اختر ته بس هغه اهمیت ورکي او څه به ورته خوشحاله شي. او بله خبره، محدودیتونه یې په هغه اندازه ول چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر مامورینو خلک له ریکشو نه او له موټرو ښکته کول چې ګیره به یې جوړې کړې وي، یا وېښتان لږ پیل یا مدرن چورته وي په دې جوړ کړي، دا هم ښکته کول او دوی ته سخت مزاحمت کوه. واقعت هم د دې اختر خوند ډیر نه و.
د کابل ښار اوسیدونکي ادا احمدي ازادي راډیو ته وویل لزده کړو د نجونو محرومیت یو بل لامل دی چې اختر ته د نجونو شوق له منځه وړی او دوی له ګڼو رواني ستونزو سره مخ کړي دي.
وخت رخصتي باید کمی شد، خیلی بسیار زیاد خوشحال می شدن. کله چې بعد اختر رخصتی که دی، ټول زده کوونکي به خوشحاله وي او اختر لمانځلو ته به یې چمتووالی نیوه، او د اختر وروسته به بیرته ښوونځیو ته تلې او له خپلو استادانو او ټولګیوالو سره به یې د اختر مبارکي کوله. یوه ښه فضا ورته مساعده وه. اوس چې ګورو ټول خواشینی او په ژور خفګان اخته دي. مخکې کلونو کې د نجونو پر مخ پارکونه او ټول ځایونه پرانستي وه او ټول به له خپلو کورنیو سره تلل، خو اوس ټول ځایونه د نجونو او ښځو پر مخ تړلي دي.
د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې د تفریح په برخه کې ډیر محدودیتونه ولګول چې په هغو کې د موسیقي غږول او اورېدل، تفریحي سیمو او پارکونو ته د ښځو پر تګ راتګ، او د نوروز په ګډون د غیر مذهبي مراسمو د نن لمانځلو په ګډون یو شمېر نور موارد هم پکې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د ګالوب نړیوالې موسسې د سروې له مخې افغانستان له 2021 کال راهیسې د نړۍ د تر ټولو خوښه هیوادونو له نوملاړه د تر ټولو غمجنو هیوادونو په کتار کې راغلی دی. د دغې موسسې د سروې له مخې افغانستان او نور هغه هیوادونه چې په دې نوملاړ کې شامل دي له اقتصادي او سیاسي بې ثباتۍ سره مخ دي چې خلک یې له رواني روغتیا له درکه اغېزمن کړي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې سږنی اختر په افغانستان کې خلک په څه ډول لمانځي. دا راز مو واوریدل چې خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او هغه څه چې لازم ده د اختر لپاره سم تدابیر یا تیاری نه ونیولی. په افغانستان کې وروسته سیلابونو هم خلکو ته درانه زیانونه اړولی دي. یو شمېر سیلاب ځپلي شکایت کوي چې آن د نورو اړتیاو تر څنګ تر اوسه پورې د سرپناه په برخه کې هم د دوی لازم لاسنیوی نه دی شوی.
په افغانستان کې د هوا له ګرمېدو او د اقلیمي ناروغیو له امله د شته ستونزو تر څنګ په بېلابېلو ولایتونو کې سیلاب ځپلې کورنۍ وایي چې په ګرمه هوا کې لاستوګنې پرته له ژوند کولو کړیږي. په مرکزی بغلان کې یوې سیلاب ځپلې چې د نوم له ښودلو یې ډډه وکړه، ازادي راډیو ته یې وویل چې سیلاب د نوموړې د استوګنې ځای په ګډون هر څه ترې وړي دي.
زته مو کور کور مو وبرالې کور شان مټول او بو وړ سره خیمې د سری سره باندې وروره لکه د سر ور دی سي او خالي حیوانان مرته پات سو نورې چرته پات نه سو کور د هر شته ضرورت لري.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ملک یعقوب وایي که څه هم د ننګرهار د نوآباد په کلي کې د سیلاب له امله د ویجاړو شویو کورونو سروې بشپړه شوې، خو تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
زمن شو کورونه دیوالونه ولیدلی وو، خلکو کورونه دغه شوي اوبونه ډک شوي وو، دولتي چارواکي راغلي وو، سرویګانې کړي، خو لا تر اوسه پورې چا څه نه وکړل شوي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر د شمیرو له مخې د بغلان، غور او فاریاب په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو د مرګ ژوبلې او نورو زیانونو تر څنګ شاوخوا 10,000 کورونه په بشپړه او جزوي توګه ویجاړ کړي دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر لخوا په غور ولایت کې سیلاب ځپلو لپاره د یو ښارګوټي د جوړولو خبر ورکړل شوی. د طالبانو حکومت د ارګ پر اکسپانه لیکلي چې په دغه ښارګوټي کې 200 د استوګنې کورونه، یو روغتیایي کلینیک، یو ښوونځی، یو جومات او د برښنا او اوبو رسولو سیستم جوړیږي. خو په غور ولایت کې سیلاب ځپلی په دغه پریکړې د نیوکې ترڅنګ وایي چې د زیانمنو شمیر ډیر دی او د 200 کورونو جوړول د ټولو لپاره بسنه نه کوي. یو سیلاب ځپلی چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
زموږ درد دا دی چې په غور ولایت کې د سیلابونو د بهیدلو او د خلکو د ستونزو د لیدو لپاره چارواکي راځي خو خلک یې نه ویني او په دې 200-300 کورونو سره د خلکو ستونزې نه حلیږي. موږ یوازې د غور په فیروسکو کلي کې 300 ویجاړ کورونه لرو، نو پوهیږو چې دا 200 کورونه د چا لپاره جوړیږي.
د استوګنو او د خلکو د ستونزو د هواري په اړه مو د طالبانو د حکومت لویان ذبیح الله مجاهد او پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت لویان ملا جانان سائق وپوښتل، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ.
په کندوز کې بزګران وایي د هندوانو پالیزونو یې سږکال ښه حاصلات ورکړي خو سم بازارونه نه لري. سیمه ییز چارواکي هم د هندوانو په حاصلاتو کې د 10% زیاتوالي خبر ورکوي.
د کندوز یو شمېر کروندګر وایي د تیر کال په پرتله سږ کال د هندوانو حاصلات ښه دی، خو لاړوند چارواکو غوښتنه کوي چې د دوی کرنیزو محصولاتو لپاره مناسب مارکیټ پیدا کړي. دا د کندوز د علی آباد ولسوالۍ ده. دلته د هندوانو او خټکیو پریمانه پالیزونه لیدل کیږي. نیک محمد هم یو له هغو کروندګرو دی چې پر شل جریبه ځمکه د هندوانو پالیز لري. نوموړي د حاصلاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
الحمدلله فعلاً حاصلات من خوب است. خوب از
الحمدلله سکال د هندوانو حاصلات ښه دي. یو جریب ځمکه له 1500 نیولې تر 2000 منه پورې حاصل کړي. دا البته لومړی چین وو او تمه لرو چې دوهم چین به هم ښه وي.
د دې ولایت د اسخلان سیمې یو کروندګر عبدالله که څه هم وایي ساش کال د هندوانو حاصلات ښه دی، خو په بازار کې له ټیټ نرخ شکایت لري.
سکال هندوانې موږ اصل زیات ده، تقریبا 300-400 جریبه ځمکه موږ هندوانې کړي دي. نو پروس کال هندوانې وي خو کمې سکال ډېرې کړي دي. موږ خواست لرو چې موږ سره کومک کې ښه تخمه موږ ته راکړي چې موږ یې بس وکړو موږ ته ښه حاصل لاسته راسي.
د کندوز ښار د الچین سیمې یو کروندګر محمد حسن هم چې لګیا و له خپلې کروندې هندوانې راټولولې، د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې کرنیزو محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي.
موږ هر ورځ 2000 منه هندوانې بازار ته وړاندې کوو. د پالی سرته هم خلک راځي، له کروندګرو هندوانې اخلي او له دې ځایه نور ولایتونو لکه بدخشان، تخار، بلخ، کابل او پکتیا ته هندوانې وړي.
څلوېښت کلن اسدالله چې په کندوز ښار کې د تازه میوو د پیرو پلور کاروبار کوي وایي چې ساس کال د تازه میوو بازار ښه دی.
500 یو کم 500 روپۍ هندوانه ده. اوس ورځ په ورځ نرخونه پکې دي. بس دغه موږ کابل ته ګردیز، خوست، مزار، میمنه، سرپل، فاریاب دغه ولایتو ته لیږو، بدخشان، تخار.
د طالبانو حکومت د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدي وایي ساش کال د تیر کال په پرتله په کندوز کې د هندوانو حاصلات 10% زیات دی. نوموړی زیاتوي تیر کال په یاد ولایت کې پر 4,861 هکتار آبي او للمي ځمکه هندوانې کرل شوې وې، خو ساش کال نږدې پر 5,000 هکتار ځمکه هندوانې کرل شوې دي. خو دا چې تیر کال حاصل څومره وو او ساش کال څومره دی په دې اړه یې جزئیات ورنه کړل. صلاح الدین واحدي دغو هندوانو ته د مناسب مارکیټ د موندنې په اړه د کروندګرو د غوښتنو په غبرګون کې وویل:
بازار فعلی خربوزه و تربوز
د کندوز په بازارونو سربیره د هیواد نور ولایتونو ته هندواني وړل کیږي. موږ خپل هڅې پیل کړې دي ترڅو د کرنې او مالداري خون یو د تازه میوه د ټولنې له لارې د کروندګرو محصولاتو لپاره په ګاونډیو هیوادونو کې ښه مارکیټ پیدا کړو.
کندوز د هیواد په شمال ختیځ زون کې د افغانستان مهم کرنیز ولایت شمیرل کیږي. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 80% اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي او د دوی کلنۍ عواید هم په همدې برخو ته کېده.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو